در افغانستان.
سلام ستړي مشه د سس موخه کله ساتي رادیو نوري د خبرونه په خبرونو پیلو. نن سهار د کابل د پنځمې ناحیې په کمپنی بازار کې یو لوی اور لګیدلې دی. د راپورونو په اساس اور د لاسي توکو او لیلمیو په مارکیټ کې لګیدلې. د مرګ شوبلې یا احتمالي زیان په اړه راپورونه نشته. په خپل رسنیو کې د دې اور لګیدنې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښیي د اور لمبې نورو سیمو ته پراخیږي او تر ډیره لوړو لوګیو هوا ته پورته کیږي. په ویډیوګانو کې د ځینو وړو چاودنو غږونه هم اورېدل کیږي چې ښایي د وړو ګازو ډبو چاودنې وي. امریکا ته د دولسو هیوادونو د اتباعو د سفر د بندیز په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ فرمان سر له دوشنبې نه فسیږي. ټرمپ د دغه فرمان له بهرنیو هدف له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظتیت کړی دی. افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استونی، ګینیا، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن په دغه سفری بندیز کې شامل دي. خو د امریکا د دایمي استوګنې یا گرین کارت درلودونکي او هغه کسان چې د مخې د امریکا ویزې ترلاسه کړې وي له دې بندیزونو معاف دي. هغه افغانان چې د متحده ایالاتونو یا د امریکا په تمویل شو پروژو کې کار کړی له دغو وروستیو تحولاتو اندېښمن دي. دوی وایي چې د سفر دا بندیز ممکن دوی ته بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره اړه کړي. د دوی په خبره چې ممکن طالبان ترې غچ واخلي. د جرمني پولیسو یوه ښځه وروسته له هغې په مونی ښار کې په ډزو ویشتله چې په دوو نورو کسانو یې د چاقو حمله کوله. دغې دېرش کلنې ښځې وروسته په روغتون کې سوار کړه. د جرمني خبرې اژانس پیډي راپور کړی دی چې د شنبې په ورځ د ښځې په ترزو نزا سیمه کې پر یوه سړي او ښځې د چاقو برید کړی دی. د بایرن ایالت د پولیسو ویاند وویل چې د بریدګرې ښځې لخوا د سړی او ښځه په سطحي ډول ژوبل شوی دی. د برید انګیزه لا روښانه نه ده. او هسپانیا او پرتګال به نن شپه د اروپایي ملتونو د فوټبال اتلولۍ لیګ په لوبه کې سره مخامخ شي. دا په زړه پورې لوبه د افغانستان په وخت د شپې 11:30 بجې پیلېږي. تر لوبې مخکې ګڼو خلکو د فوټبال له وتلي ستوري کریسټیانو رونالدو سره د ځوان او تکړه لوبغاړي لامین یامال د مخ کېدو په اړه څرګندونې او مقایسې کړې دي. رونالدو بیا په یو خبري کانفرانس کې وویل چې پارلمان باید د خلکو فشار نه وي او هغه پرېښودل شي چې خپله لوبه وکړي ځکه ډېر استعداد لري. فرانسه او جرمني به هم د درېیم مقام لپاره سیالي وکړي. دا دوی لوبه بیا د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 بجو پیلېږي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې سره دا مطالبه واورېدلی شئ. ایرانی چارواکي وایي چې تېره اونۍ کې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې په لسګونو غیرقانوني کډوال نیولې دي. ایران ته به ورشو هلته به د افغان کډوالو وضعیت ترسره شوی کړو. نن په افغانستان کې د لوی اختر دویمه ورځ ده. د چې په لوی اختر کې قربانیان کېږي بېوزله خلک وایي چې له مودو وروسته یې خوړلې ده. څنګه ورته کېږي باندې باندې را نو چې سیاته ته ولرو همدارنګه کابل د باور شو چې حل ته خلک د پاکو بو له نشټونه شکایت کوي.
او به ورسته بلی کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو دا اوس د اختر دویم ورځ ده. تر اوسه پورې زمونږ دومره په کور کې اوبه نشته چې موږ یو پیاله چېو
نو مقالې به نشته نړیوال مسایل ته هم تم کې ملتیا مواړه.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بی هم ستړی مشای زفری دسیاله ما په تخنیکی چارو که رزره شفیق یارده. په افغانستان کې یو شمیر بېوزلې کورنۍ وایي موده وروسته یې په دې اختر کې خپلو ماشومانو ته غوښه پخه کړې ده. د دوی په خبره دا د قربانۍ غوښې دي چې د قرباني کوونکو لخوا دوی ته ورکړل شوې. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې د قربانیګانې کړې دي وایي د قربانۍ د غوښو یوه لویه برخه یې اړمنو کورنیو ته ځانګړې کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر په دوهمه ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي ډېر موده وروسته د اختر له برکته وکولای شول چې د خپلو کورونو په دیګ بخارونو کې یو وار بیا غوښه پخه کړي. د کابل اوسیدونکي ګلدستي ازادي راډیو ته وویل
سوالات
چې موږ خپل پروژه کې مې یواري او کړه لیکلې با او بیا پرون موږ په خاطر خوښه نو خوشاله ورته ټول شهر څنګه یې کنه سړي زلو ورته کېږي دې غوښې ته چې وې نو خورې وګورې زله دې ورته کېږي نو بیا پرون هم په خاطر وو وای باندې سره مې وخوړله.
یو بل مېرمن چې د مزار شریف خار اوسیدونکي دا ونه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل نن شپه به خپل اولادونو ته د قربانۍ هغه غوخه په خکړی چې گاونډیانو یې ورته استولې ده.
د بیکاری او بیوزلی له امله د غوښو خوړل او اخیستل ډیر سخت شوی دی. میاشتې کېږي چې ماشومان مې غوښه نه ده خوړلې او نه مې اخیستې ده. شکر چې د قربانۍ اختر راغی او زما اولادونو د غوښې مخ ولیدو ډیر ورته خوشاله وو. نن شپه به یې پخه کړم.
پرون شنبه د جون ومه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. په لوی اختر کې ډیری مالدار کورنۍ قرباني کوي او د قربانۍ د غوښو یوه برخه خپلو خپلوانو او یوه برخه په اړمنو کورنۍ ویشي. یو شمېر کسان چې په دې اختر کې د قربانۍ توانایي درلوده وایي د قربانۍ د غوښو یوه زیاته برخه یې بېوزلو کورنیو ته ځانګړې کړې. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې سږ کال په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، دوی آن د قربانۍ په غوښو کې خپله برخه هم اړمنو کورنیو ته ورکړه. لډلی د نومان په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل
مخکې نه ډیر زیات دلته غریبانان لرو، ډیر زیات محتاج خلک لرو، کم کډوال چې راځي دا هم ډیر زیات بې وزله دي. نو ما خپل د قربانۍ هغه ډیره حصه چې خپل حصه مې پکې شامل او هغه ما خپل غریبانو باندې وویشل او هغه ته مې ورکړه تر څو یو خیر مو چې د خپل ورونو ته خپل خویندو ته ورسیږي، تر څو هغه په کور کې هم د یو خوشحالۍ ډک اختر وشل منځلې.
په افغانستان کې اوس مهال بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې انده چې بیوزله وګړي د اختر په ورځو کې هم د مرستو هیله لري. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څومره چې ویل کېږي، خو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او د فقر، بیکاری او د خلکو اړتیا کچه په بېساري ډول لوړه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون د جون ومه وویل په افغانستان کې داسې مهال خلک اختر نمانځي چې په دې هیواد کې له هر پنځو کسانو یوې په لګې ویده کیږي. دغه بنسټ په خپل اکسپانډ په یو بیان کې غوښتنه کړې چې دغه خلکو ته باید خوراکي مرستې برابر شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلو شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو زموږ غږ آزاده رادیو نه اوري. د مرسي کوپرز په نوم یوه نړیواله موسسه وایي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. دا د غیر دولتي موسسې په یو تازه څېړنې کې چې برټانوي ګارډن ریسپانې پرون د جنوب مخبره کړې ویلي چې کابل کې نیمایي ژورې څکانې وچې شوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ښایي تر 2030 کال پورې د کابل اوبه وچې شي. تفصیل په دې راپور کې
دختر دوی مورز د تروسه بورې وبنشته د سلوخ متر سم
رحمت الله د کابل خار د الوخیلو سیمی اوسیدونکو دی وای نن د اختر دوه مده خود دوی په کور کې د چایو لپاره پاکي وبهم نشته. رحمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کور په ګډون په شاوخوا سیمو کې د اوبو ډیر ژورې څاګانې وچی شوي او هر دوره د ورسته د دوی سیمه ته د اوبو ډک ټانکر ورزی چې دوی ترې په بیا پیری
سلويخ متر سم وهلي او یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګوندین وهلي د غم دغمره څاګانې اوبو ورسته بلی کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو دا اوس اختر دوی مورز ده تر اوسه پورې زموږ دومره کور کې اوبه نشته چې موږ ته یو پیاله چای وکړو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کړو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې د دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
رحمت الله وايي مخکې د دوی په سیمه کې له 15 تر 30 متره د ځمکې ژوروالي کې پاکي اوبه راوتلې، خو په خبره اوس په 100 مترو کې هم دا چاره ناممکنه ده. د کابل د خیرخانی مینی یو اوسیدونکو مزمل هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې خار کې د ځمکې لاندې د اوبو کمښت ټول خاریان سخت اندېښمن کړي دي. نو موړي ویل دوی د څښلو لپاره په پیسو اوبه رانیسي. دی وایي په نلونو کې د میاشتې 2000 اوبه راځي چې دا بسنه نه کوي. موږ د میاشتې په اوسط ډول تر 800 افغانیو پورې له ټانکرونو نه اوبه اخلو. دا یوه لویه ستونزه ده د سیمې د ټولو اوسیدونکو لپاره. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د میرسي کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداری ورکړی. د دغه موسسې په څېړنه کې چې پرون شنبه د جولای 8 برتانوي ګارډن ورځپاڼې خپره کړې راغلي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل به د 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوسمهال 8 میلیونه انسانان ژوند کوي. میرسي کورپس ویلي په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین په راپور کې خبرداری ورکړ شوی چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی داسې موثر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب متر ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابره نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمښت خبرداری ورکړی. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاک اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډېر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید هر څومره عاجل کېږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متي الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلي و چې د کابل میشتو د اوبو کمښت ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنجشیر لسیند د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړي او د بودیجې له منظورې سرسم به په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 400 میلیونه ډالر لګښت راځي. د یادونې ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزو په اړه اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکه شوي کسان ادعا کوي چې د هواري لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
تاسیز مخک لازادی راژیو نوری ولنده بعد افغانستان پاڑا نور مطلب هم در طول رو خوز بار شو یو نړیوال موضوع برا وخلو. د غزې د بشري مرستو بنسټ وویل چې نن یکشنبه په غزه کې د خپلو مرستو د ویش او مرکز بیا پرانیزي. د دغه بنسټ مرکز د شنبه او جمعې په ورځ د امنیتي دلایلو له امله تړل شوی و. تفصیل سلطان سرور نورو.
د غزې د بشري مرستو بنسټ وایي د شنبه په ورځ مرکزونه د حماس ډلې د ګواښونو له امله وتړل. د غزې د بشري مرستو بنسټ چې د امریکا د امنیتي او لوجستیکي کمپنیو په مټ کار کوي وویل چې دغه ګواښونو د دوی د فعالیت مخه نیولې، خو فلسطیني جنګیالو دا تور رد کړ. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله پیژندل شوې ده. د حماس یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته وویل چې هغه د دغو ادعا شویو ګواښونو په اړه هیڅ معلومات نه لري. امریکا او اسرائیل حماس د ملګرو ملتونو د بشري مرستو په غلا تورنوي، خو حماس دا تور هم ردوي. د غزې د بشري مرستو بنسټ جی ایچ ایف چې د امریکا او اسرائیل ملاتړ برخمن دی په خپلې عربي ژبې فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د غزې په جنوب کې د رفح په مرکز کې به یو مرکز د یکشنبه په ورځ بیا پرانستل شي. په ورته وخت کې اوسیدونکو ته ویل شوي چې د پرانستلو ساعتونو د مخه مرکز ته نږدې نه شي، که نه نو دوی به ونشي کړای چې د خوراکي موادو بستې وویشي. د غزې د بشري مرستو بنسټ جی ایچ ایف د جمعې په ورځ هم د امنیتي دلایلو له امله خپل د ویش مرکزونه وتړل او له اوسیدونکو یې وغوښتل چې له تاسیساتو څخه لرې پاتې شي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې اسرائیل غزې ته د مرستو رسولو بندیز کې اسانتیا ومنله، خو د مرستو ویش د ملګرو ملتونو د مرستندویو سازمانونو او نورو مؤسسو په ځای د غزې د بشري مرستو بنسټ په غاړه واخیسته. د جرمني د خبري آژانس د رپورټ په اساس د غزې د بشري مرستو په بنسټ باندې انتقاد شوی چې د ملکي وګړو ژوند له خطر سره مخ کړی او د بشري بېطرفانه مرستو د ویش د منل شویو معیارونو څخه یې سرغړونه کړې ده. تیره اونۍ ملګرو ملتونو وویل چې ګڼ شمېر فلسطینیان د لوږې سره مخ دي او د دوی د ورځنۍ انرژي مصرف د هغې اندازې څخه ډیر کم دی چې د انسان بدن د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. اسرائیلي ځواکونه د غزې په تړانګه کې د حماس سره ځکه په جګړه بوخت دي چې د دغې ډلې بلیشو او متحدینو یې د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه په اسرائیلو باندې بېساری برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 تنه نور یې برمته کړل. فلسطینی منابع وایي په تیر یو کال او میاشتو کې په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې له 45,000 څخه ډیر خلک وژل شوي دي، خو دا نه دي ویل شوي چې په دغو کسانو کې څومره شمیر ولسی او څومره پوځي کسان وو.
facebook.com/azadiradio
اوس به هم ایران ته ورشو. هلته به د ایراني چارواکو وروستۍ و څرګندونو په اړه باندې واورو چې ویلي وو په تېرې اونۍ کې په زاهدان کې په لسګونو غیر مجاز اتباع نیولې دي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار یو اوسیدونکی و. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور. سیاسي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ښار نه ګڼ افغانان نیول سوي او ډیپورت سوي دي.
دلته د افغانانو پر وړاندې ډېر ظلم، بې عدالتي او ناوړه چلند روان دی، نیول روان دی، او یوازې زاهدان کې نه په ټول ایران کې هم دا حالت دی. دلته یې ډېری خلک د کار له ځای ونیول، ډیپورت یې کړل، ښځې او ماشومان یې هم همدلته پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه ایراني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله په دې وروستیو څو ورځو کې په سیستان بلوچستان ولایت کې د سلګونو غیر مجاز اتباعو د نیولو راپور ورکړی دی. ایراني رسنیو له دې ډلې ایرنا او مهر خبري آژانس شنبه د جنوبه د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار د پولیسو قماندان حمید نوري په حواله ویلي چې زاهدان ښار کې په تیری و اونۍ کې 618 غیر مجاز اتباع نیول سوي دي. په خبر کې وړاندې د نوموړي په حواله راغلي چې دا نیونې د خلکو رضایت جلبولو لپاره د ټولنیز امنیت د پراختیا د طرحې د پلي کېدو په ترڅ کې نیول سوي دي. د یادونې ده چې ایراني چارواکي او رسنۍ د غیر مجاز اتباع اصطلاح افغان بې اسنادو کډوالو ته استفاده کوي. د ایران په یو شمېر نور ولایتونو او ښارونو کې هم افغان کډوال له نیولو او جبري استلو شکایت لري. د ایران په اصفهان ښار کې یوې میاشتې افغان کډوالې چې دی هم د وروستیو ستونزو له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. آزادی رادیو تای موبایل
یکی از فامیلا بود، تقریبا یک 7-8 سال میشه اینجا بودن که درست پیش از یه دونا را گرفتن، حتی اصل کارشان گرفته بودن.
دو کورنی مو یو کس دی، تقریبا مو کلکیگی چه دلتای شوان پاول اختر دو ورزی مخ که ایده کل لزینی ولی دی. کورنی سخت نرم و خفه در دیری پلک نیپسی وکری چه بالاخره دو ورزی وروز تا اول را غلی چه مو پولیسونی ولیو او نیمروز طرف تا مشری پوزی هم و نیمروز تای شرلی کورنی دلتا سرگردانه در دری مشوان و میرمنی دلتا پاتی دی. دوی بل هیچ سوک دلتا نلری.
دا وای ایرانی پولیسو د دوی پسیمه کې د اختر په ورځ د اختر د لمانځه پر مهال د دې د لیورو په ګډون ګڼ افغانان نیولي او لسان سره بيولې دي. د ایران په پلازمېنه تهران کې استوګنه افغان خبريال مرزیه محمدي هم وایي چې په تیرې وونه کې د دغه هیواد په بیلابېلو سیمو او ښارونو کې د افغانانو نیول زیات شوی او لدې ویری ډیری افغانان له کورونو بهر نسی وتلای. مرزیه ازادي رادیو ته وویل
نیول سخت زیاد شوی دی. افغانان دلته سخت په عذاب دي، له دې ویرې چې وینې نیسي آن څوک تر نانوی تللی نشي، درملو اخیستو ته څوک نشي تللی. اوس یې آن ښځینه پولیسو ته دنده ورکړې چې ښځې افغانانې ونیسي. زما روحي رواني وضعیت ډېر خراب دی. سهار چې کار ته ولاړه شم تر ماښامه چې بېرته راځم مېرېږم چې څه به کېږي. موږ افغانستان کې د ګواښونو سره مخ یو.
په راپور کې مرکه شوي کسان ادا کوي چې پولیس د افغانانو د نیولو پر مهال ترې هر څه ضبطوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورنیو او خپلوانو ته احوال ورکړي. دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران حکومت په دې وروستیو کې له دغه هیواد د افغانانو د نیولو او ایستلو بهیر چټک کړی دی. تېره اونۍ د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیايي خدمتونو د بندېدو اعلان وکړ.
تا تاسې زموږ کلا زادای رادیو ناوړی اوس به هم ورشو د افغانستان لپاره د پاکستان د پوخانی ځنګړیا استازي آصف درانی سره د مشال رادیو خبریال مجید بابر مرکه ورو چې د افغانستان او پاکستان پر روان وضعیت ورسره خبرې کړې دي.
موجوده تازه خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان دا وی چې موږ خپل سفارتي تعلقات د سفیر کچې ته لوړو، نو دا په ډیپلوماټیک حوالو سره او په ګراوند ریالیټی حوالې سره دا سمانه ده.
زما پوزوست ګام اخیستل شوی دی او د سبا چې کوم موجوده اوسنۍ چې کوم ډیپلوماټیک سټیټس دی هغه سلور شوی دی، خو دې سدای چې د زموږ سفیران دوی ته د یو په بل ملک کې یعنی اکسس پورې ملاقات او د خبرو اترو په لړ کې د زیات اسانتیا پیدا شي.
دورانی صاحب، یو خوا خو ګورو چې افغان طالبانو په اړه باندې په نړۍ کې د منلو په رسمي توګه په سفارتي حواله سره د تعلقاتو په حواله ټول چپ خلق ناشتي، نو بیا په داسې حواله سره د پاکستان لخوا داسې ګام تاسو څه ګڼئ چې یاره دا به د نړۍ سره د پاکستان تعلقات خراب نه کی؟
نه، نړۍ ګوره، نړۍ خپل پرایورټیز دي او د پاکستان یا په ګوان کې چې کومه ممالک دي دا هغوی خپل پرایورټیز دي. افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دی، ګاونډي ملک دی، هلته چې کومه ستونزې دي څنګه د هلته یو څه پرابلم کېږي موږ د هغه سره مراسل کېږو. دا ګوان چې دی او دا نړۍ چې دی د هغه هېڅ دغه نه کوي. زما خیال د ګوان چې کومه مملکت دي هغوی خپل پرایورټیز دي، نو هغه په نظر کې دا کومه ګام اخیستل شوی دی د ده چې نړۍ کوم وخت فیصله کوي اخو په کار دی چې وکړي. په دې چې څلور کال سوی دا نړۍ دا منی چې افغانستان کې ثبات راغلی دی، هلته امن راغلی دی، هلته کوکنار چې دی هغه باندې کنټرول کړی دی، مگر نړۍ دا نه منی چې دا به نه کوو. هغه هم مسایل څه دي، هغه سره دغه نه کوم اختلاف هم نه کوم، مگر خبره ده چې ځینې شیان هم سوی دي. نو او اوس هم د هغوی سره اړیکې که دغه نه ساتي ډایرکټ نه ساتي انډایرکټ خو دوی ساتلې دي.
دورانی صاحب، چې کله مونږ ووایو چې یاره په رسمي توګه باندې یو ملک یو بل ملک نه دی منلی او هغوی سره دغسې سفارتي اړیکې برقرارې ساتي، دا دواړو کې څه فرق دی؟
نو فرق دغه ده چې تعلقات څه دي. هغه خو خبره ده چې مطلب اوس یعنی دې ته دغه دوی دغه نه دی ورکړی، یو رنګ رسمیت نه دی ورکړی، نو مگر اړیکې څه دي؟ نو او دا دغه څه دي، مطلب خبرې اترې روان دي، تر اوسه واده یعنی نکاح نه دي تړلی.
د دې نه مخکې سر چې کله په شپږ نویم کې افغان طالبان په واک کې راغی، پاکستاني هیوادو په ړومبي ورځو کې ومنلو، بیا سعودي عربستان او نور، دا اوس ولې پاکستان د دې نه پشا دی؟
دا هم هغه موږ تجربه چې ولیدله په هغه کې سعودي او پاکستان او امارات و متحده امارات، خو دا درې مملکتونه چې په رسمیت پیژندلي وو د طالبان حکومت، نو هغه سره هېڅ فرق نه پرېوتې. خو نو دغه وجه ده چې موږ هغه دپاره خو اوس هم منتظر یو، مګر دا چې کومه د سفارت سټیټس دی هغه هم اوچت کړی ده، نو دا یو مثبت ګام دی یعنی پاکستان او انسان په لړ کې. دې زما مطلب دا دنیا څه نه دي او هغو ته اوچت نه هم په دې چې هغوی یو ساورن ممالک دی، دوی خپل ساورن فیصلې به کوي.
دورانی صاحب، چې کله په دې نږدو کې تاسو د پاکستان لخوا استازي وي د افغانستان لپاره، نو هغه مودو کې دغه کړکیچ لږ زیات شوی او بریدونه، بیا د پاکستانی طالبانو په اړه باندې افغان طالبانو سره خبرې، او بیا دغه تجارتي لارې بندې، د بیا نور داسې مسائل، او ستاسو په دې کې تګ راتګم شوی، آیا دغه مسائل دغلته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ آیا صرف د خبرو دي که دې کې سبسټنس هم شته، لکه واقعي حقیقتونه دي په دې کې؟
پروسس روان و، یعنی دوار هواد و منس کی پروسس روان و، محل هم دیکی شک مست و دا وز دی شی رو اغا شگیر خواهد روان دا، نو دا ډېر ښه مثبت دغه د ډیولپمنټ کې بل
ستاسو چې کله د پاکستان استازی وي په هغه مدو کې ستاسو ډېرې خبرې دوی سره شوې وي او هغه به میډیا ته نه راوتي نو آیا تاسو ګڼئ چې یاره ستاسو په منځ کې یو ډېر انټینس خبرې اترې روانې وي او بیا ځکه تاسو لاړئ چې یاره د غذای نه او چې هغه خبرې نتیجې ته نه رسېدې؟
مطلب زه خو د هغه یو پروسس برخه وم او پروسس و نو او پروسس خپل په ځای و خپل په ځای چلید او خپل په ځای دغه خپل یو حد ته رسېدل و نو دا ډیپلوماسي کې پروسیسز وي هغه ټایم اخلي ځینې ټایم یو ینه زغرد مسئله حل وزي او ځینې ټایم چې دی ټایم اخلي نو افغانستان او پاکستان منځ ته لویه ستونزه ده هغه د ټي ټي پي غو هغه مسائل دی اوس هغه لرو چې دې لړکې به څه مثبت ګامونه به اخیستل کېږي.
پاکستان وای مونږ ډیر ستاسو په لاس ثبوتونه افغانستان ته ورکړی دي او هغه ثبوتونه هغه دي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو موجودیت خای افغان طالبان لدین انکار کوي. دواړه خواوې حقیقتونه جدا دي. تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟
او سوز وو او صدې کې د نظم چې ثبوتونه ورکړل شوی دي نه دي دا خالی مازه د میډیا د پاره یو او خبر اتر یا گوسپ خبری کیجو خبر نو چې څنګه خپل په ځای باندې
لکه دا خبره چې آیا ستاسو په لاس ثبوتونه ورکل شوی دی پاکستان خپل دریس پر وخانه توګه افغان طالبانو ته کړی دی نو تاسو غنی چې را دا حقیقت نو داسې د میډیا خبرې وي؟
نه زه د جزئیات باندې نه ځم دا مطلب نه یم خبر ماته سورس راو شاشا دا وایي
سورس دا دی چې کله تاسو وای په هغه دوران کې د دوی چې منځ کې یو بیک گراوند ډیپلوماسي داسې ذرایع وي چې هغوی دا خبرې کولې چې یو بیک ډور ډیپلوماسي د طالبانو د سرنډر په حوالې سره یا د طالبانو سره د نورو حوالو سره د خبرو اترو کیږي. آیا دې کې څه سبسټنس وو؟ سورسز به دا خبرې کولې او هغه خلک دي چې هغه مونږ پیژنو او د هغوی لاسرسی هم شته معلومه.
مقصد دا دی چې دا پروسس خپل ځای اوس هم هغه پروسس روان دي او هیله لرو چې مثبت ګامونه پکېږي د دواړه هیوادو د شګړې دپاره د پرمختګ دپاره نو دا هیله لرو. خو زه اوس یعنې په موتات اندازه زه خوشبینه یم.
دوراني صاحب دغه وطنونه دا دواړه وطنونه او خاص توګه د پښتنو د ازمکه چې ستاسو سره تعلق دی زما هم سره تعلق دی په دې ټولو په 200 کلونو کې ډېره وځپل شوه د تجارت خبره کې دا بیا ستاسو وختونو کې دا لارې ډېر وختونو پورې به د چمن لاره تر ډېر وختونو بنده وه. افغان طالبان یا پاکستانی حکومت دا تجارت د سیاست نه یا د دې نورو مسلو نه ولې نه جدا کوي؟
هغه متاسفانه د پروسه داسې روان و چې دې کې دا کړکېچ پیدا شو مګر اوس ډېر ښه شوی او هیله لرم چې دا به نور مخکې به نور هم ښه شي او تجارت لار نه صرف دغې هغه ته دوی عمر کوي بلکې
دورانی صاحب چې کوم موجوده افغان طالبان دي تاسو غنی چې د اغوی د پاکستان پاړه باندې دریز رورو سختیږي تاسو به کوم رابطه کې دي؟ ځکه چې ډیر خلک دا وایي چې د افغان طالبانو کې دننه ډلې جوړې شوې د پاکستان سره تعلقاتو په حواله سره او الته کې یو فکر نشته.
ولا کرشتا د توام زنم خبر دا خبرې زه اورم مگر داس ما داس نه دی او په کار هم دی چې دولت پاکستان چې دی هغه د دولت افغانستان خواته نظر وساتي د هغوی ډړې دي دغه دي سوچ لري هغوی د دوی کار دی دوی خپل سورن سیاست دی هغه کولی شي نو دې کې زه هغه پوزیشن کې نه یم چې خپل وینا وکړم خپل یو تبصره وکړم. دا تاسو کولی شئ تاسو جرنالیست تاسو کولی
به حیثیت یو خپلواک انالیست او څېړنکار تاسو ګڼئ چې افغان طالبان موجوده چې کوم هیئت دی هغه بغیر د اختلاف دی او دا یو سنټرل کمانډ او د دوی خبره یو ده؟
ما تاسو اوس جواب ورکړه چې دوی هغوی هر دولت کې مختلف سوال جواب پیژن مختلف رائے لری خلق دغه زما هیڅ تعلق نه دی. او هغه چې دولت افغانستان څه وایي هغه مهمه ده، او هغه چې دولت افغانستان وایي چې ما اورېدلی دي نو هغه د پخوانه ډېر مثبت دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مکبل کی کدرمنو ګلالي زکون.